سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف سر لنن په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 او محلي ټولګیو فعالیتونه بند کړل. د دغو محلي ټولګیو په بندېدو سره شاوخوا 5000 نجونې او هلکان د لومړنیو زده کړو څخه محرومي شوي. د دغو محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه خواشینونکې پریکړه بللې ده. د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو دغې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي. د امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند او بریتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو هغو افغانانو ژوند په خطر کې دی چې په بشري مرستو پورې ژوند تړلی دی. د طالبانو حکومت د ډسمبر په 23 په نادولتي مؤسسو کې د ښځینو پر کار بندیز ولګاوه. په زابل کې د سپرلۍ د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
نن سهار 9 بجې شاوخوا د زابل مرکز قلات ختیځ لور ته د یو ورکی سپرلی موټر د ګړندې تګ له امله ترافیکي پیښه رامنځته شوه چې له امله یې په خواشینۍ سره شپږ تنه هیوادوال ژوبل دي.
د نوموړي په وینا د پیښې ټول ټپیان د مرکز قلات روغتون ته انتقال شوي دي. راشد خان د افغانستان د کرکټ د شلووریزې لوبډلې مشر وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه په یو اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف په حواله ویل شوی چې راشد خان د ملي لوبډلې او د کرکټ د نړۍ یو ځلانده او تکړه لوبغاړی دی او دی باوري دی چې نوموړی به ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه او مسؤلانه ډول ترسره کړي. راشد خان هم په اعلامیه کې د دغه مسؤلیت هرکلی کړی او ویلي دي چې د لوبې او د لوبډلې لپاره به خواري وکړي. تر دې وړاندې محمد نبی ساحل شاوخوا 2 کاله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و چې وروسته په نړیوال جام کې د لوبو د نه ترسراوي او د خېلو بي د نتر سره کولو په خاطر باندې د خلکو لغبرګونو سره مخ شو او لوبډل مشرې لاس په سر شو. د یادونه وړ ده چې راشد خان 2 ځله وړاندې هم د افغانستان ملي لوبډلې کپتان ټاکل شوی او خود کرکټ بورډ د وخت د چارواکو سره د ناخوښۍ پر اساس لوبډل مشري پرې خېوا. ازادي راډیو ته غوښتل ستور بشو د پروګرام د مطالب او معرفي ته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو دغې پریکړې اندېښمن کړي چې له مخې په نادولتي مؤسسو کې ښځې د کار کولو حق نه لري. ښځینه فعالې بیا څه وایي؟
په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپلې مرستې رالیږي.
په غزنی کې ګڼې ښځې بیکاره شوې دي.
کاروبار په ټپه لاړ دي. د ښځو کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نسته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور او د اولادونو نانور دي او مجبوره ده کار وکړي. اوس کاروبار نسته.
د کرکټ له نړۍ هم دا چې راشد خان د کرکټ د ملي ټیم د شلووریزې بڼې کپتان ټاکل شوی او تر هغه وراخوا ابراهیم زادران د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې شورا د ایمرجنګ یا نوي ځلیدونکي لوبغاړي جایزې ته نومند دی.
کوشش زیار می ډیرو بسلې و دی هغه وجه و چې ما خلو به وکړی نو اوس دی آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پرېکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار راګرځول شوي. د امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي، د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ دی چې ژوند یې په بشري مرستو تړلی. د طالبانو حکومت روانې ډسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د ښځینهو پر کار بندیز ولګاوه او وی ویل ټولې مؤسسې باید دغه پرېکړه ومني که نه فعالیت جوازونه یې اخیستل کېږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار د بندیز په پرېکړه د نړیوالو غبرګونونو دوام. د متحده ایالاتو په ګډون ګڼو اروپایي او امریکایي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دوی د طالبانو په دې پریکړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویټزرلند، هالند او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي دي د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلې دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي ښځې د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو په رسولو کې بنسټیز رول لري. که هغوی په افغانستان کې د مرستو په رسولو کې برخه وانخلي نو موسسې به ونشي کړی چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو، درمل، ژمني توکي او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړي، ځکه د اعلامیې په ټکو نړیواله ټولنه د مرستو رسولو په چارو کې پر همدغه موسسو تکیه کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، ازادیو او هوساینې نقضولو ته دوام ورکړی او له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو عادي کولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د متحده ایالاتو په ګډون د بېلابېلو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې د افغانانو د حق غوښتنې ملاتړ شوی چې له مخې باید نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د افغان نجونو او ښځو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام تر روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په ټولو غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې بیا دوی تر بل امر پورې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دغه پریکړې په کور دننه او بهر پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دوی له افغان میرمنو سره د ژمنو په ماتېدو تورن ګڼل شوي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو خپره شوې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر مهال دغه ډله له افغان میرمنو سره د زده کړو او کار ژمنې کوي. په دې ویډیو کې د طالبانو د دوهې د مذاکراتي ټیم غړی شهاب الدین دلاور چې اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر دی وایي له لومړي ټولګي د دکتورا تر کچې زده کړې د نجونو حق دی.
د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس او خوان ملمانو پوښتنه وکړه. تعلیم د ښځې حق ده. لا اول سنف نه نیولې، لا بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. دریم د ښځو کار دا د موږ خوانې په دې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
خو اوس طالبانو نه یوازې دا چې د زده کړو او کار په برخه کې خپلې دغه ژمنې نه دي عملي کړي، بلکې میرمنې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
پراپور کې مو اوریدل چې د طالبانو له ژمنو سره سره بیا هم د دوی حکومت د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې ده. د ازادي رادیو خبریال محمد خاطر پردیس په همدې تړاو د ښځو له فعال مقدسه معیار سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه څه کولی شي او باید څه یې کړي وای چې د طالبانو د دغه سو کارونو مخه ونیسي.
هغه هیوادونه چې دوی اسلامي امارات ویلي دي چې دوی باید زر تر زر د نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی کار وکړي او یا هم ښوونځیو ته لاړ شي یا هم پوهنتونونو ته، فکر کوم دا مسله دومره کفایت نه کوي، ځکه چې دوی هر ځلې هر هغه کړنه چې اسلامي امارات ترسره کړې ده هغه یې غندلې ده او دا هم فکر کوي په شکل د کتبي یوازې یو غندنه ده او له هغې څخه زیات داسې کوم څه تاثیرات نه دي درلودلي دي. اسلامی امارت په کړنو باندې د ښځو پر وړاندې فکر کوم مثبت تاثیرات هم نه لري، او تر اوسه پورې هم هر هغه څه چې دوی غندلي دي د ښځو په وضعیت باندې هیڅ اغیزه نه ده درلودلې. زه دا زما د ما نظر دا ده چې باید حداقل په نړیوال سټیج باندې دوی هغه مقرنه چې اسلامي امارت سره کوي هغه باید هغه اړیکې اساسات دوی پری کې، او پر اسلامي امارات هم لا فشارونه زیات کی. فکر کوم په اسلامي امارات هم اوس هم فشار نسته د دې لپاره چې دوی هر هفته اسلامي امارات ته دوی خپل مرستې را لیږي، هغه هیوادونه چې څو هیواده چې دوی سره غواړي مرستې وکړي، او تر څنګ یې دوی خپل سفارتونه هم ځینې سفارتونه په افغانستان کې همدا اوس شته دي چې یا قنسلګریان د ما په نظر باندې چې دوی باید خپل فشارونه په اسلامي امارات لا زیات کړي، د خپل اړیکې کم رنګه کی.
اغلی مایار، دغه مرستو څومره د افغانانو لاسنیوای کړی دی، څومره به تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان او د افغانستان خلک اوس د فقر د خط لاندې دي، او متاسفانه وضعیت اقتصادي هم په افغانستان کې ډېر زیات خراب ده، او همدغه مرستې دي چې د ځینو کسانو ژوند هم ساتلی تر اوسه پورې، او دوی سره مرسته کړې چې حتی خپل هغه ابتدایي ضروریات دوی رفع کړي او بالاخره خپل ژوند مخته یوسي. خو لکه څنګه چې سویل دغه هیوادونه هم هغه هیوادونه دي چې هم د اسلامي امارات ځینې کړنې غندي، او هم تر څنګ دوی ته مرستې کوي. زه وایم که احیانا دغه مرستې ودرېږي په افغانستان باندې او د افغانستان پر خلکو باندې، متاسفانه اغېزه به ډېره زیاته وي د ژوند پر وضعیت باندې، ځکه چې په فعلي شرایطو کې د افغانستان اقتصاد بالکل په ټپه ولاړ ده، او دلته هغه اقتصادي پروژې چې مخکې ځینو هیوادونه مخته وړي هغوی متاسفانه د سقوط د افغانستان په سقوط سره هغه پروژې په ټپه ولاړې دي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وضعیت فعلا ډېر زیات خراب ده، او همدغه مرستې دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لږ ذره په جریان کې اچولی، او دوی کوي چې هغه خپل ورځني ضروریات حل کړي.
اغلی معیار، طالبان د دغو هیوادونو دغه غوښتنې ته غاړه کې نه دي او دا مرستې بندېږي، ستاسو په نظر مسؤول به څوګي په دغه وخت کې؟
زه داسې فکر کوم چې نړیوال خونه باید تحریمونه په اسلامي امارات وضع سي. خدا تحریمونه نه باید په دې معنا وسي چې دوی هغه مرستې چې د افغانستان خلکو سره وي، هم اسلامي امارات سره یا په هر ډول چې افغانستان سره کوي، دغه بندې سي. خو که احیانا اسلامي امارات هم خپل کړنو ته په دغه رقم چې اوس دوام ورکړی ده او ادامه لري، او دوی یو ورځ ښوونځي بند کړل، بله ورځ پوهنتونونه، دا په داسې حال کې ده چې دوی ښه په دې موضوع پوهېږي چې د دوی دغه رسمیت پېژندلو لړۍ هم یوازې د جونو د ښوونځیو لپاره درېدلې وه.
مقدسه معیار و د ښځو د حقونو فعاله چې د طالبانو لخوا د نادولتي مؤسسو د ښځینه او کارکوونکو د کار د بندیز په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خپل یو شمېر پروګرامونه په موقتي ډول بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز له امله ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي، اخو د جرمني حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مرستې وزندوي. په افغانستان کې په کورنۍ او نړیوالو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز دی او شمیر مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د زندولو په ګډون پراخ غبرګونونه پارولي. فرشته مرسل او نور جزئیات.
ملګر ملتونه هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندوی مؤسسو د فعالیتونو د زندولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د زندولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر و چا د چهارشنبې په ورځ ناوخته له ځینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال، د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمېر مرستندوی ډلو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي، هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې د منع کولو پرېکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولزه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې غیر مسؤلانه ضربه رسولې ده. اغلی شولزه وړاندې لیکلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته موسسې نشي کولی چې په ډېرو سیمو کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او ویلي دي د طرفداره ده چې له افغانستان څخه د جرمني اوسنی ملاتړ وځنډېږي. تر دې وړاندې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وه چې دوی دا نه مني چې طالبان د بشري مرستې ښځو سره د خپل چلند قرباني کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې ویلي هغه کسان چې ښځې او نجونې له کار، زده کړې او ټولنیز ژوند څخه بې برخې کوي، نه یوازې دا چې خپل هېواد ویجاړوي، بلکې د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد جرم دی. هغې ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تېرو څو ورځو کې یو شمېر نورو مرستندویو موسسو لکه پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و، خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هېوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو، کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د یو شمېر تحصیلي او کاري مؤسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړه، د طالبان حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاو. په دې راپور کې د ازادي راډیو خبریالې د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز له مؤسس او د غشان د ښځو لپاره د افغاني جامو د جوړوونکې یوې تولیدي مؤسسې له مشر سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
هیڅ اسلامی نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښتو کلو کې جوړ نه کړلای شي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي.
په کابل کې د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز د مؤسس او پانګوال ډاکټر عزیز الله امیر غږو چې د طالبانو د حکومت له خوا د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدلو په تړاو خواشیني څرګنده کړه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په مورا پوهنتون کې له رئیس څخه نیولې تر باغوانې او نلدوانې پورې ټولې کارکوونکې ښځینه دي.
داسې خدمات د خویندو لخوا په داسې یو مستور، محرم، با سطر، شرعي افغاني مرکز کې داسې یو تعلیمات او تحصیلات ارائه کی چې ټول کارمندان ښځې وي. داسې مرکز په ټوله دنیا کې نمونه نشته. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نوه، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و. انشاءالله موږ حاضر یو چې هر څه ته د دې چیلنج ورکو چې کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړل شوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخي په توفه کې ورکو.
نوموړی وایي چې مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله مخکې د وړکتون، ښوونځي، د لوړو زده کړو د انسټیټیوټ او پوهنتون په درلودلو سره د ښځینه زده کوونکو او محصلینو پر مخ پرانیستل شو. په ورته وخت کې د کابل په شهر نو سیمه کې د غزنیوال فیشن په نوم د افغاني جامو جوړولو موسسې بنسټ ایښودونکي سیده غزنیواله وایي په داسې حال کې چې د تولیدي موسسې ټولې کارکوونکې ښځې وې، د طالبانو د حکومت لخوا په ښځینه کارکوونکو د ورتګ بندیز ولګول شو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په خپل کار سره خپلو کورنیو ته نفقه برابروله.
ښځینه کارکوونکې مې وګمارلې او هغه کومه بېوزلې مېرمنې چې وې کونډې، هغوی ته مې په کور کې کاري زمینه مساعده کړه او خام مواد مې له هغوی اخیستل. خو له بعده مرغه یو په فضا ډیره زیاته محدود است او پرات له کوم دلیل په موږ بندیزونه ولګید نو زه مرا وشړل مې د مې جب خمرات سوی او ترڅنګ د ما دکانم بنده
و مو وختل چې په دې اړه د طالبان د حکومت د اقتصاد وزارت دی ویان عبدالرحمن حبیب نظر هم لرو خو دې راپورتر خبرې دوی زمو پښتنې جواب نکړي د انجونو پر مخ د پاندونو د تړل کېدو په تړاو ازادي رادیو مخ په وار وار د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ ضیاءالله هاشمی سره د خبرو هڅه کړې و خو جواب نه و ترلاسه کړی د طالبان حکومت د تیریونې د سه‌شنبه په ورځ د خزینه مسؤلانو پر مخ تر بل امر پورې پاندونو نه وتړل او د روانې اونۍ د شنبه په ورځ بیا په یو بل اعلان کې په ټولو نادولتي او کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو پراخ غبرګونونه راپارولي خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په هدف په وړو کارخونو کې کار کاوه په دې وروستیو کې کارونه سخت خراب شوي دغه مېرمنې له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه موسسو د غواړي چې د ښځو د کار او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د مرستې ورسره وکړي دغه مېرمنې باور لري چې که د دغه ښځو کاروبار خرابیږي اړ دي چې په دروازه او یا ځینې نورو کارونو لاس پورې کړي نور حال په دغه ریپورت کې
په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې میړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي او د خپلو اولادونو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو مېرمنو ته د لاس ورکولو په موخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړي دي نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري دی په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی
خلک کله کار کولی سي کله کار وکړمه دا کار کاروبار په ټپه لاړ دي د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده سې بېخي نسته دا خو ګوره ځینې ښځې دي د خپل د کورونو د اولادونو ننور دي او مجبوره داسې کار وکړي اوس کاروبار نسته
اکمله وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغه یې په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي
نو خو له ښځو سره ګوره دا مستد کومک وکړي اوس د طالبانو وروڼو چې دا یې دولت یې نیولی خو دولت دوی په لاس کې ده پروژې ورته راوړي دوی ته کار ورکړي د کار زمینه ورته برابر کړي دوی بېچارهګان اولاددار دی خانه بدوش دی مجبوره داسې کار وکړي دوی ته د کار زمینه برابره کړي
دا وایي په زرګونه مېرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي
دایما په نظر زه معلومات لرم تقریبا 2.5-3 زره خلک دی د ښځې دی چې کاروبار یې کول اوس کاروبار نه لري کاروبار نسته دی بېچارهګان دغسې کارونه یې په ټپه لاړه ده داسې ګرځي
حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د هغې کورنۍ د هغې ماشومان او ژوند ښه کېدای سي
د دې ګوره اولادونه یې تحصیل ته رسېږي اولادونه یې کاروبار کولی شي اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي دا خپله څه د کور ننور ده دې ته د کاروبار پیدا کېږي او ګوله ډوډۍ پیدا کېږي دا خو ډېره ګټوره ده وروره
د نرګس حکملي په باور که د دغه ښځو کاروبار خرابېږي اړ دي چې په دروازه او یا ځینو نورو کارونو لاس پورې کړي
اولادونه یې دغسې په سرنوشت بې تحصیل پاتېږي دی په خپله ډوډۍ نسي پیدا کوله مجبوره ده دی ګدایي وکړي
دلته ښځې په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د ښځو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولي دي هغه مېرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري د ښځو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ بورډ تصمیم نیولی چې راشد خان د کرکټ د ملي ټیم د شلو وریزو لوبو کپتان کړي تر هغه وراخوا ابراهیم ځدران هم د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی لخوا د کال د ځوان ځلیدونکي یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماندې له ابراهیم ځدران سره بختیار ساحل مرکه کړي
نه فکر خو مې نه وکړ هیڅ کله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند له خوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلینډ له خوا نه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې دوی غوره لوبې وکړې. په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولی چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، چې د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. پښلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوب وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کمه، ښه کمه، خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نو د ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکم په خپل بیټنګ باندې، چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم. او کوشش مې روان کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپوهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلوم وي ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم، سټی وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فیلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو.
د ما نوم ملنګ جلالزی دی، د وایز خا ولسوالۍ پکتیکا ولایت د ګواښتې اوسېدونکی، د شامردان د کلي. وروره، ازادي راډیو سره خرابه ده، خالي په شیانو سره خپړې لګه و، نور شی نه دی راپات. نو د ازادي راډیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملتفال یم، د هلمند ولایت نه مې دا پیغام درته پریښی دی. ازادي راډیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر څپو او منځنۍ څپو باندې کار نه کوي، نو موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو، و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کړئ په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینهوال واقعنم، ازادي راډیو مو هر وخت اورېدله، ډیر ځینې خوشحاله وو. نو خدای دې همکاران ژوندي لري، د خدای په امان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم.
وروره زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې دا د ازم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دې پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوې حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډېر غټ مشکل دی وروره. مخکې احاطان راغلي پر ګرځېدلی دي وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسې د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل دا مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.